احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکې هر کله کوم د بخښنې نړیوال سازمان لا افغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندېښنه ښودلې ده. په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل هغه افغان وګړي چې د اګست له 15مې وروسته ایران ته تللي د تبعیض ناوړه استفادې او تشدد له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ شوي دي. د میرمن حمیدی په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مشهد ښار په امام رضا زیارت کې د چاقو په وسیله د سېشنبې ورځې له برید وروسته پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. په افغانستان کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیایي پروژه تر لاس لاندې ده چې د کووید 19 او د نری رنځ ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي. د سفارت چې اوس مهال په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل چې د عافیت په نوم دا روغتیایي پروژه په افغانستان کې د یو ایس ایډ لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ فعالیت کوي. دا پروژه د نری رنځ یا توبرکلوز د تشخیص، وقایه او علاج او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې کار کوي. تاکل شوې ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10 بجې پیل شي. داسې ښکاري چې شایي عمران خان له واکه لرې شي. عمران خان تېره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې د ده د لرې کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت ده ته د منلو نه دی. اوکراین او متحدانو یې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د توغندي د هغه برید مسؤوله بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځي وشو او لږ تر لږه 25 کسان یې ووژل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي ویلي دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید و چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویلي دي چې پرون د کراماتورسک پر تمځي دوه توغندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړو وتښتي. د روسیې دفاع وزارت او کرملن د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسیې له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی. د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو وړ نه دی. ازادي راډیو په منځني سپه 12:05 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په نیمروز کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لنشت خبرو.
وسمت خونه می رفتو ته مسیر را کیا
خپل کور ته روان وم چې یو پاکستانی الوتکه زموږ د مزکو حریم ته رننه وته. طالبانو ډزې وکړې.
ویل کیږي چې وضعیت لا هم په پوله کې کړکېچن دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره په افغانستان کې د ښځو حقونو ته اندېښمنه ده. بلورته مو په ننګرهار کې د دې خبرو چې پولیسکونو شزینه پولیسو د وسلو غونډولو په عملیاتو کې برخه اخیسته.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیسو وي.
د پاکستان حالات سره چنن پارلمان سر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد لپاره رای گیری کوي او عمران خان وارلمه خطیره شپه وویل چې له بهر وارد شوی حکومت به ونه مني.
ما ته یې امپورټډ ګورنمنت کو بالکل تسلیم نه کوم.
تر نه بجو یو شمیر نور مطالب هم له ازادي راډیو اوریدلی شئ. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبری ټولګه
عیني شاهدان او چارواکي وایي د نیمروز په ولایت کې له پولیس سره د طالبانو او پاکستاني ځواکونو په نښتو کې د پاکستان پر یوه هلیکوپټر چې د پوځ یو جنرال پکې و ډزې وشوې. په سیمه کې وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر نه غواړي نو به افشا شي ازادي راډیو ته وویل د دوړو خو پوځي ځواکونه اوس مهال د تیار سای په حال کې دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په نیمروز ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د پنځمې ورځې د ماسپښین په 3 بجو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي وویل نښته د چاربرجک ولسوالۍ په یوه اړونده سیمه کې هغه مهال پیل شوه چې یو پاکستاني جنرال له دې سیمې څخه لیدنه کوله. د سرچینې په وینا د سیمه د افغانستان په قلمرو کې پرته ده خو پاکستانی پوځیانو ویل چې د کلی نیمای برخه د پاکستان ملکیت دی. سرچینې زیاتوي چې د نښتې پر مهال طالبانو د پاکستانی جنرال پر هلیکوپټر هم ډزې وکړې چې په نتیجه کې پاکستانی جنرال ټپي شو. سرچینه همداراز ادعا کوي چې پاکستانی پوځیانو څو ورځې مخکې غوښتل پر دې سیمه اغزن سیم هم تیر کړي، خو د طالبانو سرحدي ځواکونه یې مخه ونیوله. د نښتې د سیمې یو اوسیدونکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د خپلو سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته بیان کړ.
خپل کور ته روان وم چې یو پاکستانی الوتکه زموږ د مځکو حریم ته راننوته. طالبانو ډیر ژر اقدام پیل کړ، ډزې وکړې او په توغندي یې وویشته. سخته نښته وسوه. هغوی ویلي دي چې موږ پر بهرامچه سیمه حمله کوو، او دوی هم ورته ویلي که تاسو حمله وکړئ موږ به یې هم وکړو.
د نیمروز د امنیتي سرچینې په وینا د طالبانو مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسیدلی دي او دواړه لوري د تیارسۍ په حال کې دي. د سرچینې د جزئیاتو له ورکولو پرته څرګنده کړه چې د طالبانو سرحدي ځواکونه تیارسۍ شوي او د دفاع وزارت امر ته سترګې په لاره دي. د پاکستان پوځ په رسمي ډول د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار امنیت قمندانۍ په تیره یوه اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال د لسګونو میله وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالبصیر زابلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې ښځینه پولیسو مهمه ونډه لرله.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیس وې. نو کله چې به عملیاتو دفاره ورتلل نو اول به زنانه داخله دي، د کلیم لا امام د کلیم مشر به ولاړو. چې کله به زنانه داخله سوی دغه ورسه به مجاهدین داخلېدل.
د زابلي په وینا پولیسو د دې شپږورځنیو عملیاتو په ترڅ کې نشته 1500 میله سپکې او درنې وسلې، زرګونه مرمۍ او همدارس وسایت او پوځي تجهیزات ضبط کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وای چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا پر لګېدلو محدودیتونو سربیره له نورو جدي ګواښونو سره هم مخامخ دي چې پر ژوند او خوندیتوب یې ناوړه اغېز کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې په دولتي ادارو کې له کاره او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي او ښځې د سفر له محدودیتونو سره هم مخامخ دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخت اندېښنه ښودلې. د ادارې پرون پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې افغان ښځې او نجونې د دوی پر تګ راتګ، کار او زده کړو له محدودیتونو هاخوا له سختو خطرونو سره هم مخامخ دي، او دا وضعیت پر خوندیتوب او سوکاله ژوند ناوړه اغېز کوي. یو ان ایچ سی آر هم دراز ویلی دی چې د افغانستان د سوکاله راتلونکو لپاره باید د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې شابیا مانتو د دې ادارې پر رسمي ټویټر په یو خبره شوې ویډیو کې د دې اندېښنو په اړه ویلي.
We are extremely worried about the situation for women and girls.
موږ ته افغان ښځو او انجونو د وضعیت لپاره ډیر اندېښمن یو. دوی له داسې لویو ګواښونو او ننګونو سره مخامخ دي چې پر خوندیتوب او سوکالۍ ناوړه اغیزه کوي. افغان میرمنې د تګ راتګ او آزاد سفر، کار او د زده کړې پر ټولو پړاوونو د محدودیتونو له کبله زیانمنې شوې دي.
په یاد شوی ویډیو کې یو افغان کډواله چې هویت یې نه دی ښودل شوی هم د زده کړو لپاره د خپلې لور ارمان بیانوي.
دا لور خو مې شوق لري چې د ډاکټر سي، او دای وایي زه شوق لرم دای وایي چې آینده کې انجینر سم، مدرس وایم انجینر سم. او بس دلته پاتې نو چې غواړم چې دغه اولادونه مې دلته درس وایي، تعلیم وکړي، چې دغه آینده خراب نه سي، ژوند یې جوړ سي، لکه ما غوندې ژوند یې خراب نه سي.
د تیر کال د زمري په څلورشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي وشو او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکوي، خو د وري په دریمه د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیا هم د نجونو پر مخ بندې پاتې شوې.
ژ ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
اسلامي مون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
تاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرح ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت سهار 10:00 پیل شي. داسې ښکاري چې عمران خان له واکه لرې شي. عمران خان تېره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې د ده د لرې کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت ورته د منلو نه دی. عمران خان څرګنده کړه چې هیڅکله به داسې حکومت ونه مني چې د ده په وینا له بهره ورته پول شوی وي. عمران خان په ورته وخت کې د تحریک انصاف د ګوند لغړیو او خپل نورو پلویانو وغوښتل چې نن ماښام احتجاجونه وکړي او مظاهرو لاس پورې کړي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال شاهنواز سرکزی له پاکستانه له نورو جزئیات سره.
د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان ویلي دی به کله هم داسې حکومت تسلیم نه کړي چې هغه امپورټډ وي او زیاته کړې ده دی به واپس د احتجاج لارې ته راوځي.
میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا. میں نکلوں گا
دی وای زه خدا امپورٹڈ حکومت بالکل هم نه منم. زه د قوم سره زم زما خو پلار یا بل خپلوان هم په سیاست کې نو ما خو د عوامو سره سیاست شروع کړو. دا چې د بهر راوختل شوی په سازش باندې او ډرامه روانه ده تاسو به په احتجاج کوئ.
ډرامه جو هو رہا آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا.
امپورٹڈ امرات داس حکومت لگا چې عمران خان په خپل بیان کې هم ویل دي چې هغه حکومت دی د پاکستان د خاریانو په خوخه نه بلکې د بهرنی هیواد او یا د هیوادونو په خوخه جوړ شي. عمران خان د اپریل پاتم قوم ته په خپل خطاب کې دا هم ویل د ته د سپریم کورټ د فیصلې په جړیر خفغان هم شوه خو بیا هم د عدالتونو عزت کوي او دغه فیصله تسلیموي. البته زیاته کړه سپریم کورټ چې د ډیپټی سپیکر رولینګز غیر آئینی ګرځول باید اولې د حکومت په ضد د سازش په حواله هم اوریدنه کړې وي او دغه خطي کتلې وي. دا ډیره غټه خبره وه خو سپریم کورټ په هیڅ خبر ونه کړ. عمران خان بیا بیا ویل دي چې د امریکانې حکومت ته د وزیر اعظم د څوکۍ نه د خواکولو لپاره دړکه میلاو شوه او د پاکستان سفیر لخوا ورته د دړکو دغه خط تیره میاشت ورلېغلی شوی. عمران خان یو وار بیا د اپوزیشن ګوندونو په ضد خبرې وکړې او دای هم وویل هندوستان د پاکستان سره آزاد شوی خو د هغوی خارجه پالیسي آزاده ده او پاکستان کې دغه پالیسي آزاده نه ده. نو د دې په ځواب کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرستیال مشر مریم نواز په خپل ټویټ کې لیکلي دي د کوم بهارت چې خبره کوي هغه ته د مختلف وزیر اعظمانو په ضد 28 عدم اعتماد تحریکونه وړاندې شوي خو یو هم پکې د آئین او جمهوریت سره لوبې ونه کړې. واجپایي په یو ووټ وبایلله او کور ته لاړ. ستا په شانتې ملک آئین او قوم یرغمال نه کړ. بهارت نه مراد هندوستان او واجپایي چې پوره نومې اټل بهاري واجپایي د هندوستان وزیر اعظم وو. دا چې عمران خان د خپل خطاب په اخیره کې په ځوانانو غږ وکړ دوی باید اتوار په ماسخوتن پر امن احتجاج وکړي نو آیا دغه احتجاج نه مرادي د حکومت په ضد احتجاج او که د سازشي خط په ضد وو او که د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې د انتخابي مهمونو دپاره. خبریال او تجزیه کار شمس مومن
دے د الیکشن پوری دا خپل مومنټم چې دی دا برقرار ساتل غواړي. دا کوشش داري چې دغه نه پر روانو انتخاباتو کې فائدہ واخیستي شي. زه به هم دا خبر وکم چې دغه په شا باندې چون کې کارکردګي هیڅ قسم نشته دی. عوام د غربت نه د ناکام خارجه پالیسۍ نه د مهنګای نه د بیروزګارۍ نه او د دې شوزو نه دومره تنګ شوی دي چې ښکاره خبره ده په الیکشن کې مستاق کارکردګي به قتل غواړي.
عمران خان بیا بیا وای د دوی حکومت د بهرنی سازش تلاندې ختمول کیږي.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونه مو اوریدي چې تیر شپه خپل ملت ته په وینا کې کړی و. البته په دې راپور کې مو دا څرګندونه و اوریدي. ټاکل شوی ده چې نن د پاکستان مرکزی پارلمان غونډه وکړي او صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرح ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10:30 پیل شي. په پاکستان کې تمکی شو. د پاکستان یو محکمه د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر چې د هند په ممبئی شهر کې د 2008 میلادي کال په برید کې پلاس لرلو تورن و په اوږده بند محکوم کړ. امریکا د حافظ سعید د نیولو لپاره د 10 میلیونه ډالرو جایزې اعلان کړی و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان وی محکمې پرون د لهکرې طیبه د وسلوال افراطي ډلې ماسس حافظ سید د ترورستانو د مالی ملاتړ په خاطر په یو دېرش کاله بند محکوم کړ. حافظ سید په 2019 کال کې ونیول شو او له یو کال وروسته د ترورستي ډلو د مالی ملاتړ په یوه جلا قضیه کې په 15 کاله حبس محکوم شو. سید چې د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت ترورست بللی و او د میلیونو ډالرو جایزه یې پر سر اعلان شوې وه، د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په خونړۍ برید کې په لاس لرلو تورن و. په دې تروریستي پیښه کې 166 کسان ووژل شول، خو نوموړي هیڅکله د دې برید په تړاو محاکمه نه شو. حافظ سید لهکر طیبه ډلې مؤسس و چې له کلونو راهیسې یې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې وسلوال فعالیت کوو. د حافظ سید مدافع وکیل نصرالدین نیر ویلی دی چې نوموړی به د حکومت د امر پر اساس د بند 15 کاله دوره به په خپل کور کې تیروي. خاغلی نیر زیاته کړه چې سید د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه هم کولی شي. د پاکستان حکومت په 2019 کال کې د سید له نیولو وروسته د ده د اړوندو جوماتونو، ښوونځیو، مدرسو، خیریه ټولنو او نورو جایدادونو پراخه شبکه هم مصادره کړه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې 1,000,000 حاجانو ته په 6 کال اجازه ورکړي چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د کورونا وبا له امله پرو 6 کال 6,000 کسانو په دې مراسمو کې برخه واخیسته چې ټول هغه کسانو چې د عربستان په داخل کې وو او په دې مراسمو کې ګډون کړی وو. د کورونا تر خپرېدو مخکې به د حج په مراسمو کې شاوخوا 2,500,000 مسلمانانو هر کال برخه اخیسته. 6 کال یو بل بندیز دا لګېدلی دی چې هغه کسان چې عمرونه یې تر 15 زیاتې حج ته نشي ورتلی او تر دې عمر ښکته چې په مراسمو کې برخه اخلي باید د کورونا بشپړ واکسینې کړی وي. د کورونا تر خپرېدو مخکې به د سعودي عربستان د چارواکو په وینا د حج او عمرې له درکه دغه هیواد هر کال 2,000,000,000 ډالر ترلاسه کول. د جرمني حکومت له خپلو هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات اعلان کړل چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله زیانمنېدای شي. د جرمني مرستیال سرلیاعظم او د اقتصاد وزیر روبرټ هایک پرون په برلین کې په یوه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې او زیاته یې کړه چې په دې جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده.
اوکراین باید دا جګړه ونه بایلي. روسیه باید په دې جګړه کې بریالی نشي. جرمني او اروپا باید د اوکراین د ملاتړ لپاره هر منطقي اقدام چې لازم وي ترسره کړي.
روسیه د فبروري په 14 پر اوکراین بي دلیل یرغل وکړ چې لا هم دوام لري. د روسیې له دې اقدام وروسته متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ماسکو یو لړ بندیزونه لګولي دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 0042022111415. شمېره بیا وایم 0042022111415.
په جاپان کې د یاکوزا په نوم د یو جنایي ګروپ اړوند 4 غړي په متحده ایالاتونو کې په دې تورن شوي چې درنې وسلې له مخدر موادو سره تبادله کولې. د امریکا د متحده ایالاتونو فدرال څارنوال اعلان کړی چې دا کسان تیروني په نیویارک ښار کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د څارنوالانو په وینا د مخدر موادو پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو د فدرال ادارې یو مامور د وسلو د پیریدونکو په جامعه کې او په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو له پوځي اډو د ترلاسه شویو له ځمکې څخه هواته د توغندیو د معاملې په نوم د ډلې ته نفوذ کړی و. د محکمې د اسنادو لمخې یاکوزا یو نړیواله جنایي شبکه بلل شوې چې په جاپان، تایلند، میانمار یا پخوانی برما، سریلانکا او متحده ایالاتونو کې فعالیت کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل انتهر کله کوم. نړیوال بانک تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت اغېزمن شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوسمهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او مجبور شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او خپل یو شمیر کارکوونکو ته ځواب ورکړي. اساسي علت څه دی؟ په برتانیا کې میشت اقتصادي چارو له کارپو دریا خان بهیر سره احمد شیبر مرکه کړي.
دلایل د مشخص دي یو دا چې د انرژي نشتون دی په افغانستان کې، د کافي اندازه برېښنا نشتون، بل دا د نفتو یا د تیلو د قیمتو لوړوالی دی، او بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مقدار د خپل اعتماد د لاسه ورکړی. د افغانستان فعلي سیاست سیاسي وضعیت داسې یو وضعیت دی چې نړۍ په رسمیت پېژندلی نه دی، نو خلک کافي اندازه اعتماد نه لري، د خپل په راتلونکي باندې کوشش نه کوي چې زیات خپله سرمایه گذاری لا هم پراخه کا.
د نړیوال بانک د سروې له مخې لکه څرنګه چې ویل شوي دي، دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثره شوي دي، 15% متوسط او 15% لوی شرکتونه. له دې سره بزرګونو کارګران هم بیکاره شوي دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې باسلی شي؟
دغه فعلي اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته هم لاسرسی نه لري، دا دلایل همدغه شی دی. یو خو د افغانستان کې د بوختیاوې چې دي، دا فصلي بوختیاوې دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروفه دي او زراعت چې دی فصلی بوختیا دی، به وروسته دغه دوی راځي واړه تشبثات، واړه کارونه، واړه تجارتونه ځان ته جوړوي، د دې طریقه خپل کور ته عواید وي. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروفه او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتي او اجتماعي دلایلو باندې خپل کارونه د لاسه ورکړي. کله چې د خپل کار د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي. کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د خرید سطح یا صفر کی یا راټیټیږي یا بیخي صفر ته تقرب کوي. نو کله چې دا خرید سطح راټیټ شي، بازار کې د تقاضا مسله را کمیږي. بازار کې اوس فکر وکړو که کافی اندازه دغشته ارزش ته، یعنی د خوراکي توکو، البته د نورو توکو نه، نور شی پیروپرول ډیر کم دی، مثلا ساختمانی مواد نورشن، اما د خوراکي توکو کافی اندازه ارزش ته، اما تقاضا کم ده. تقاضا دلیل هم دادی چې دغه کارخانه وتړل شوی، خلک بیکار
شد. یعنی وبخشه، یعنی استاس مطلب داده چې کارخانه وتړل شوی، شرکتونه تجارتي وترل شول، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي.
بلکل دا په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. ته فکر کوي دا د اقتصادي مسل د دې داخله کې نتورک باندې دا یو د بل څه کړی دی، ټولې واسلې دي. ته فکر کوي چې چیرې د کارګر د پمیشت کې زر لزر یا شل زر افغانۍ د معاش اخسته، دغه معاش چې دا ونه خسته، دا بازار ته مراجعه و نکره. په دې معنا که به ډېر عامیانه ډول وایم، آقا یو څوک چې ترکاری پلوري په یو کراچۍ په سر، نو خود ددن هم چون تقاضا نشته، سطح د خرید چیست، تقاضا نه که داغه په کار بارم تاثیر که داغه په کار بار تاثیر که آقا رو رو دخپل هم آقا وڑا سرمایه چه ده آقا هم دلاسه ورکی.
دلته دغه کارگر چه کاری للاسه ورکره ده، ممکن یو کال بعد بیرته د تکار پیدا شي، خو که یو کال بعد هم د تکار پیدا شو، په دې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیسته، دا څنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات اوږدمهاله دي؟
کاملا. یو کارګر که چیرې یو ورځ د کار پات کیږي، یعنی یو ورځ زاید نه کوي، دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي. دا په دې معنا مثلا نن یو ورځ، نن ورځ د کارګر بیکاره پاتې شو، دا مجبور دی دا د تیرې ورځې عاید چې دی هغه نن ورځ مصرف کا، دوه ضرره که یو د چې د تیرې ورځې سپما چې وه هغه یې مصرف کړه، بل دا چې د نن ورځې د کار چې نه درلود عاید لاسته رانه وړي. یعنی د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی. او د ده بیرته احیا کول هم دا ډېر سخته دی. فکر وکړئ تاسو یو څه خلک دي، ډېر یو وړوکی بزنس ځان ته، د دې یو کم پیسو مثلا د 50,000 افغانۍ لپاره یو وړوکی بزنس ځان ته جوړ کړ، خو دوی پیر و پلور ونه شه، دا ورو ورو دغه پیسو نه یې مصرف کړه، سرمایه د لاسه لاړه. کله سرمایه د لاسه لاړه د بیسه دوباره بزنس کولای نشي. کله چې بزنس کولای نه شي دا مجبور دی چې یوځای کې ودرېږي د یو کار لپاره. او تاسو وګورئ چې د اشتغال سطح په افغانستان کې تاسو سره باید ووایم چې دا تا صفر ته تقرب کړی، یعنی کارموندنه ډېره کمه ده په افغانستان کې.
بهیر صاحب، نو تاسو څه پیشنهاد کوئ چې څرنګه کېدای شي چې دغه کارخانې، دغه وړې یا متوسط شرکتونه او یا هم لوی شرکتونه بیرته عادي فعالیت په افغانستان کې پیل کړي؟
یو دا چې خارجي عوامل دي، یو کورني عوامل دي. البته دا یو بل سره ارتباط لري. د افغانستان په رسمیت پیژندل د اساسي خبره ده. تر څو چې دا مسله حل نشي او د نړیوالو پانګوالو توجه به دی خو کم یو د خلکو اعتماد هم به کمی، تو خلک زیات زړه نه کوي چې خپل پیسې مصرف کړو په افغانستان کې یو پانګونه وکړه. دا ښه به دی چې د نړیواله ټولنه هغه مرسته چې افغانستان ته کوي دا په هغو پروژو باندې مصرف کړو چې د کې د خلکو ته د کار زمینه مساعده شي. تاسو فکر کوئ دا پیسې د 2.4 میلیارد 5 میلیارد چې ده ملګرو ملتونو لخوا افغانستان بیلابیلو برخو کې بشري مرستو تر عنوان لاندې مصرف شد، دا هغه بشر دوستانه مرستې دي. دا پیسې په هغه ځایو لګول شوي نه دي او مصرف شوي نه دي چې د خلکو ته د کاروبار زمینه، د کسب و کار زمینه مساعده شي. یعنی خلکو ته عایداتي منبع نه جوړیږي. دا یو مقدار یو کڅوړه در ردی خلک صرف کوي، دوه میاشتې داغه نه مصرف کوي، بل داغه بیا د صفر ته تخرب کوي. نو ښه به دی به حل لارې داده چې افغانستان کې حاکم نظام البته اسلامي ما را دوی د نړیوال سره په تعامل کې شي، دوی یو مشخصه طرحه نړیوال ته وړاندې کړي د تعامل او د متقابل اعتماد فضا را منځ شي، تر څو چې هغه پیسې چې افغانستان ته راځي دا په پراختیا او غټو وړو پروژو باندې مصرف شي، خلکو ته د کار زمینه مساعده شي، خلک چې بوخت شول د دوی د امنیت کې مثبت تغییر راځي، د خلکو په اجتماعي ستونزو کې مثبت تغییر راځي او خلک تایداتي منبع جوړیږي او دوی کولی شي چې د خپل د دغه عایداتي منبع له طریق بازار ته مراجعه وکړي. کله چې بازار ته مراجعه وکړي د عرضه او تقاضا مسله دا ستونزه چې دام حل کیږي او د افغانستان اقتصاد ورو ورو حداقل مدیریت کیږي.
په برتانیا کې میشت د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور او خصوصي پانګونې پر ستونزو غږېده. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه موږ تر اخلي څو یې را اخلو.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اسلامیار خوسته یم له خوست څخه. په خوست کې د لار پرتو ولسوالۍ خصوصا د نظر شکوټ ولسوالۍ اړوند لار پرتو سیمه کې انټرنیټي شبکې کار نه کوي، نو له اسلامي امارات د لوړ پورو چارواکو څخه مده هیله ده چې زر تر زره زموږ په سیمو کې دستګې فعال کړي تر څو خلک له ستونزو څخه خلاص شي. وسلام.
سلامونه ټولو ازادۍ رادیو ته کوم. په دې هیله چې راتر وو جوړ به وي. زه نذیر رحمان د خو نذیر رحمان صبرناک له خوست څخه د ګوربز سیمې څخه سره مضبوطه والا لرم. او مونږ ته دغه ستونزه ده چې نه مکتب شته او نه روغتونی نشته. مونږ چې مکتب ته ځو دوه نیمې ګمټې مزل کوو. مونږ د چارواکو نه دغه غوښتنه ده چې څو راته سکولونه راته منظور کړي، ځکه چې مونږ ته ډېر تکلیف دی.
زه محمد نبی د خوست څخه ستاسو سره خبرې کوم. دا چې په اوس وخت کې په ټولنیزو او اجتماعي رسنیو کې بعضی ویډیوګانې ترلاسه شوي او په هغې کې بریښي چې په ایران کې زیات تعداد افغانان د سخت ظلم او زور او زیاتی لاندې دي او بعضی حتی په شهادت هم رسیدلی دي. هیله ده د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه خپل کلک او جدي دریز څرګند کړي تر څو ټول افغانان په ټوله نړۍ کې په هر هیواد کې با عزته با وقار ژوند وکړي. والسلام.
په دې خبرونه کې زما لخوا هم دومره. زما همکاران د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې در سره ملتیا کوي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې پکتیا ته ځانګړی شوی دی. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندېښنه ښودلې ده. په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل، هغه افغان وګړي چې د اګست 15 وروسته ایران ته تللي د تبعیض، ناوړه استفادې او تشدد له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ شوي دي. د میرمن حمیدی په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مشهد ښار په امام رضا زیارت کې د چاقو په وسیله د سېشنبې ورځې له برید وروسته پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. په افغانستان کې د متحد ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیایي پروژه تر لاس لاندې ده چې د کووید 19 او د نری رنځ ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي. د سفارت چې اوس مهال په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتیایي پروژه په افغانستان کې د یو ایس ایډ لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ فعالیت کوي. دا پروژه د نری رنځ یا توبرکلوز د تشخیص، وقایه او علاج او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې کار کوي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10 بجې پیل شي. داسې ښکاري چې شای عمران خان له واکه لري شي. عمران خان تیره شپه ملت ته په وینا کې ویل چې د ده د لرې کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت ده ته د منلو نه دی. اوکراین او متحدانو یې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د توغندي د هغه برید مسؤوله بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځای وشو او لږ تر لږه 250 کسان یې ووژل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي ویلي دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید و چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویلي دي چې پرون د کراماتورسک پر تمځای دوه توغندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړو وتښتي. د روسیې دفاع وزارت او کرملین د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسیې له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی. د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو وړ نه دی.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
ولایت په ولایت پروګرام کې نن د پکتیا پر وضعیت خبري کوو. السلام علیکم. پکتیا د افغانستان په جنوب ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې په شمال کې له لوګر ولایت، په لویدیځ کې له غزنی، په شمال ختیځ کې له ننګرهار او په جنوب کې له پکتیکا سره پوله لري. پکتیا له پلازمینې کابل څخه 115 کیلومتره فاصله لري. مرکزی ګردیز شار دی. زرمت، سید کرم، څمکنی، شواک، ګردت سیړی، جانخیل او احمد ابای څو ولسوالۍ دي. په طبیعي ځنګلونو او ورشوګانو شین پکتیا له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې د ډیرو په باور د نورو ولایتونو پرتله د بیا رغونې کارونه پکې کم سوي دي. زیات کارونه خلکو په خپلو شخصي هڅو په دې ولایت کې ترسره کړي دي. په دې پروګرام کې په پکتیا کې پر سویو کارونو، ستونزو، لاسته راوړنو او پلانونو خبرې کوو. د ولایت په پروګرام کې مو نن میلمانه دي د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی، د پکتیا لیکوال او مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس. دواړو میلمنو ته شراغ لاست وایم. په پیل کې مولوي خالق یار احمد زی، تاسو تروزو په ورستیو اتو یا او میاشت کې له ورستیو تحولاتو سره په پکتیا کې څه کارونه ترسره شوي دي؟
ټول ښوونځي پرانیستي دي. لومړي سره دغه راز پرغنیزو چارو کې د ښوګدانۍ او دغه راز د چاپېجهات او نور ریاستونو لخوا نه اړوند پروژې کومې نیمګړې پاتې دي هغه تقریبا بشپړې شي. ډېری نورې پروژې بیا احیا شي او تر څنګ یې راتلونکي کال ته نوي پلانونه جوړ شول. په ټوله کې چې ووایو چې د پکتیا ولایت ټول ریاستونه په دې هڅه کې دي چې ولس ته عامه خدمات په ښه توګه معیاري بڼه باندې وړاندې کړي.
خلقیار احمد زی، په پکتیا کې قومي تړونونه هم سته چې بېلابېل دودونه سته چې د شخړو د هواري په برخه کې دوی همکاري کوي. ځینې تړونونه سته چې د بیا رغونې په چارو کې هم ولس ونډه اخلي. د دغو تړونونو په مرسته څه فکر کوي چې څومره کارونه به تاسو وکولای شئ بشپړ کړي؟
موږ هغو ټولو ته په کتو سره د دې چې ګام اخلو د ولس په خوښه، د ولس په مټ باندې، تر څو چې عامه خدمات په ښه توګه او معیاري بڼه باندې وړاندې شي. بلې، موږ سره خلاص همکار د په تمامو معنا باندې په هر ارته کې. همدا اوس یو کوچنۍ بېلګه به ووایم چې د ښاروالۍ لخوا د ګردیز ماستر پلان چې شاوخوا لسیزې وړاندې د داود خان په واکمنۍ کې طرح شوی و، د هغه د پلي کولو چارې روانې دي. په دغه برخه کې موږ سره یوازنی ګام چې اخیستی هغه ولس ده چې فعالانه ونډه یې سره اخیستې ده.
ډېر مننه احمد زای صاحب. ډاکټر عبدالهادي حماس هم را سره دی، د پکتیا لیکوال او مدني فعال دی. حماس صاحب، څه فکر کوي چې په پکتیا کې سوي کارونه څومره د قناعت وړ دي او څه کارونه ته ضرورت تاسې احساسوي؟
تر ټولو مهمه مسله د امنیت و، چې امنیت سری په ټول افغانستان کې د خصوصا پکتیا کې قائم شوی ده. یو شمېر هغه ستراتیژیک پلانونه او هغه مثلا د ښاري پراختیا پلان چې هغه مخکې خلکیار سبب میغین یادونه وکړه چې هغه ماستر پلان تطبیقول دي، چې هغه په تیرو حکومتونو کې موږ ډېر شاهد وو چې ډېر زیات زور یې ووهه. هغه تیرو حکومتونه حتی نظامي مداخله به یې کله کله وکړه، خو په پلان کې دوی بریالي نه وو، پلان یې نه شو پلی کولی. ولیکن نن تقریبا په ټول د دریو میاشتو یا تقریبا د شپږو میاشتو کې تقریبا اویا فیصد ماستر پلان تطبیق شو، چې په دې سره خلکو ته د ښاري پراختیا کې د کار او بوختیا زمینه برابره شوه. خلک په نوي ځایونو کې دوکانونه جوړ کړل. ولس رضایت هم تر ډېره حده پورې.
بلې، اما صاحب، تاسو د امنیتي وضعیت د ښه کېدو یادونه وکړه. مولوي خالقیار احمدزی، که امنیتي وضعیت سم دی، د مچلغو بند د رغونې او د پرانیستي یا د فعالیت د پراختیا لپاره څه پلان تاسو لرئ چې څه به کوئ؟
مچلغو بند او نور رغنیزې پروژې ټولې تر کار لاندې دي. څه موده وړاندې زموږ یو هیئت للی و مچلغو بند سیمې ته. هغلته یې هغه موانع او ټول شیان وسنجول او د دې تر څنګ هغه پرمختګونه چې څه وکولی شو. موږ دغه د اوبو لوی ستر بند د پکتیاوالو د ټولو ولسونو په خدمت کې برابر کړو. نو هغه ټولې لارې چارې سنجېدلې دي. انشاءالله د بند باندې فلان کړي راتلونکی روان ساده چارې به ترسره شي. البته دې سلنه چارې د دغه بند سره شوي هم دي.
بله، احمد صاحب، د بند د رغونې چارې بېلابېلو شرکتونو ته سپارل شوي. روسیې شرکت هم په دې کې داخل و، نور شرکتونه هم. هماغه شرکتونه به دا کارونه مخته وړي که تاسو نوي تړونونه کړي دي؟
بله، تر اوسه پورې کوم شرکت سره داسې نوی تړون نه دی لاسلیک شوی. کوشش کوو که پخواني شرکتونه دلته پاتې وي، له هغو سره هم خبرې روانې دي. البته پخوا خو دغه پروژه څو لاس خرڅ شوې وه او خرڅېدله. په دغه پروژه کې دومره فساد شوی ده که له ارزونې سره سمې درته ووایو چې څو بندونه هم په موادي توګه باندې جوړېدای شوې هماغو لګښت باندې. خو د سره د فسادونو سره سره تیرو ولسمشرانو که ووایم بیا انتخاباتي کاندیدانو یوازې د بریا لپاره همدغه سوچه یې پکتیاوالو ته ټاکلې وه که چېرته زه بریالی شم زه به تاسو د مچلغو بند ورغوم. خو متاسفانه چې ټولو ولسمشرانو دلته تیر شول، د پکتیاوالو رایې ټولې کړلې، نه یوازې کار پرې ونه کړ بلکې په ټپو باندې هم ولاړ ده.
نه منتظر یو د اوریدونکو ټلیفوني تماسونو ته. یو اوریدونکی رخصت دی، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده،
خپلواکم دی را خپل یو ماسل ما اوس پر افسوایم نرسنګ د وخت ته عام اوس په دې یو لغم کوم چې دوی د خپل پرمشرانو کوشش تاو دي یا نور چې دا طالبان حکومتي چارواکي زما غږ اورېدی دی باید د جنتي مکتبونه خلاص کړي، د شپږمو خواخوا دې خلاص. دا د ملت غوښتنه ده. زه پوهېږم دوی غواړي خپل پایښت خپله خراب کړي، دا د دوی په ضرر اوس هم د دوی پلوي یم په سپډاله کې.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته.
زه یو دوه سوال لرم. یو دا چې پخوا وخت کې ډېر ځمکې چې وي او بیا خاص کر د ګردیز پخوا او شا کې دلته ډېر ځمکې غصب شوې وي، خلکو غصب کړي وي، هغه زورواکي چارواکي چې مثلا دلته وو هغوی غصب کړي وي، آیا د هغوی په ارتباط باندې د غزمکو په ارتباط باندې دوی کوم داسې جدي ګام اخیستی دی چې رښتیا هم چې ملت ته ښکاره کړي چې اسلامي عمارت دغه لاسته راوړنه کړي؟ دویم سوال دا دی چې دلته چې تاسو وګورئ، په کابل کې وګورئ یا په مشرقي کې وګورئ یا مثلا د کابل په مختلفو ناحیو کې وګورئ، زمونږ پکتیاوال ورونه چې هغه مثلا د دولسم سنه فارغ شوی نه دی، هغه شاګردان دي، دوی دلته راځي درسونه وي. اول ته په لوري پرتو ولسوالیو کې چې د درس میتود چې دا ډیر خنه ده، نو هغوی مجبوریږي چې دلته راځي کوټې نیسي او دلته اوسیږي، مصارف کوي خپل شخصي. څه وجه کېدلی شي چې مثلا هلته د بودیجه هم پوره وي، معرف دي هم چې د تقویه یو هغه کوم بودیجه چې ورته د مرکز نه ورکول کېږي هغه دم ورته ورسیږي، لیکن بیا هم چې لوري پرتو ولسوالۍ نه خلک راځي او د درس نه شکایت.
بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزو د پروګرام د موضوع په اړه دوی نظر اخلو. ولایت په ولایت پروګرام د نن د پکتیا پر وضعیت خبرې کوو. تخنیکي همکار اشاره کوي چې اوریدونکو نسته. احمد صاحب، ځینې سوالونه تاسو ته راجې وکړه، څه هم ځینې د پروګرام له موضوع څخه بهر و، خو بیا هم تاسو که خپل نظر څرګندوي.
نو د مرکزی ادارې سره د مرکزی ادارې له تفاهم او د غوډ ځاجن وروسته ان شاء الله په پکتیا کې فلاح چې ټول ښوونیز مراکز د نجونو لپاره پرانستل شي. البته د ذکرو لپاره ټول ښوونیز مراکز حتی په لرې پرتو کې هغو سیمو کې چې هغلته پخوا تعلیمي مراکز نه وو هغلته هم پرانستل شوي دي. د پوهنتون یادونه ورو ورو وکړله چې پوهنتونه باید خدمت ورته وشي. انشاءالله خدمات ورته روان دي. پکتیا یو له هغو ولایتونو نه ده چې ستر پوهنتون لري او ټول استادان هم په ځای باندې دي. د پوهنځیو نه فراغت غونډې روان دي. هره ورځ د یو پوهنځي نه یوه فراغت غونډه دایریږي. غصب شوی موږ کې یادونه وکړه. انشاءالله ټول ریاستونه هغه کې زراعت ته چې موږ کې غصب شوي دي او که ښاروالي ده او که نور ارګانونه دي، د هر ارګان اړوند ځمکه چې هغه غصب شوې ده ټول په جدیت باندې اخته دي. قضایي عمارت په نامه باندې یو اداره ورته ځانګړې شوې ده. هغه اداره هڅه کوي چې ټول هغه املاک، دولتي املاک چې هغه مغصوبه دي د یو چا تر کنټرول لاندې راغلي دي، هغه بیرته دولت ته وسپاري. کوشش کوو چې ځوانانو لپاره هغه باسواده ځوانان، تکړه ځوانان چې هغه لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، هغو ته ښوونیز مراکز د ځینو خیریه موسساتو په حکومت باندې پرانیزو او تر څنګ یې په نورو برخو کې هم ځوانانو سره همکاري وکړو.
ډېره مننه ډاکټر عبدالهادي. حماس، ستاسو نظر څه دی چې نور کوم کارونه په پکتیا کې باید ترسره شي د حکومت لخوا؟
ستونزه چې په پکتیا کې محسوس کېږي هغه بیکاري ده، خصوصا د ځوانې طبقې چې هغه تعلیم کړی ده او پوهنتون یې ویلی ده او لوړې زده کړې کړي دي. د ملت سرمایه په دوی باندې مصرف شوې ده، ولیکن دوی بېکاره دي، دوی ته د پاره کار نشته. د کار پیدا کول ډېر زیات اړین دي، ځکه چې دغه خلک چې زموږ ملي سرمایه ده، دا خلک چې زموږ پانګه پرې لګول شوې ده، دا خلکو د وړتیاوو، د دوی د استعدادونو او د دوی د هغه کاري فرصتونه چې دوی لري د هغوی نه په ګټنې سره دغه ملک د دغه هېواد د پرمختګ او د دغه هېواد د ښه راتلونکي لپاره دوی ته باید کار زمینه برابره شي.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام.
مننه د عمارت له مشرانو چې موږ دا غواړو چې موږ ته د مکتبونو خلاص کړي. د نجونو موږ ډاکټر وته، انجینر وته، هر شي ته ضرورت لرو. دې خاطر موږ په غزنی کې اوس ښځینه ډاکټرې ډېرې کمې دي. اته د موږ د ولسوالۍ ټول زنانه مریضان چې دي ټول نارینه وته منډې وروږي. نو د ما عمارت له مشرانو دا خواهش ده چې نجونو ته مکتبو ته اجازه ورکړي او ولاړې سي. ولسې موږ ډېر اړتیا ورته لرو.
بل اوریدونکي که پلان کې دوی ته ورزو د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصتوي.
احمد حمد در سره پاړی ته کېم لغمان نه. اوریدونکي دختره مې له تاسو نه ده، له تا نه ده، دا ولایت په ولایت خبرونو کې تاسو لغمان ته ډېر کم وخت ورکوئ. ګاونډي یو مفتو ته راسي خو د بیر په کې ناخوا غاړ شي. صدا سو دغه چارواکي ناظريږي
چارواکي ناظري مشکل هم دغه چې زیات وخت چارواکي نه ورته حاضرېږي په دې خاطر به نو څه کولای شي
او
پروګرام پلان کو
ملمنو نه مشه پختنه د پکتیا په شمول په ټول افغانستان کې اسلامي امارت څومره برلاس ښکاری چې دا د برق مشکل حل کی ځکه چې ولس خو یو برق سره کار هم پیدا کیږي او نور اسانتیا هم راځي ډېر غټ مشکل ته ولسونه مخ دي.
ډېره مننه د برېښنا پر مسله به وروسته د پکتیا چارواکي خپل نظر څرګندوي. بل اوریدونکي ته ورزو د دوی تماس هم رخصه وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام
مغربي پکتیا د میلمانه کې نن دوه چې موږ غوښتنه لسی پکتیا په شمول ټول افغانستان کې سوونځي باندې ځینې کړو ایا د دې استادانو کومه د دې خدمت استادانو
یو اوریدون کې پلان کې د مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام
سلام علیکم ما یو څه پښتو نه مولي صاحب نه یو خو دا د اطلاعات او فرهنګ د لیکوالانو په حساب باندې کتابونه مې کتابونه چاپ یې کړنه چاپ یې او دویمه پښتنه دا د دغه د زنانه او د پاره د مسجدو کې دا د جمع باندې منځونه وو چې د دې لپاره کوم ترتیبات مولا کې
احمد زید صاحب کابل دغه د نجونو مسلې تر اوسه په پکتیا کې لمخ کې هم د شیزینه زده کوونکو شوونکو روغتیا پالو او ډاکټر شمیر کم وو په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی کله د نجونو شونځي پرانستی نیو یو د ستونزو خو د وخت په تیرېدو سره نور هم پراخیږي.
بلې زه د مسلې ته ټولیز ځواب دا ورکم چې پکتیا رښتیا هم تیر اداره کې د نجونو شونځي یوازې پر مرکز یا د ورسالو تر مراکزو پورې تړلې وو. ان شاء الله د مرکزی ادارې له توافق نه ورسته به د نجونو شونځي ټول هغه لرو پرتو چې متهم ورسیږي چې هغه تر اوسه پورې حتی د ذکرو شونځي هم پوره معنا باندې نشته کې. او بله مسله د روغتیا په دغه برخه کې هم یادونه کوم چې تیر اداره کې د روغتیا په برخه کې زیات ستونزې شوي هغه د فساد له امله راپېښې شوې وي. که څه هم لرې پرتو سیمو کې کلینیکونه ایجاد شوي وو تر څنګ یې حوزوي روغتون هم فعال وو خو فساد تر دې کچې پورې وو چې هېڅ خدمات یعنې د نش برابر وو. اوس الحمدلله یو ښه خبر خدا ده چې حوزوي روغتون ټول یو سل او پنځوس بستریز روغتون وګرځول څه هغه مخکې پاپ څلورو برخو باندې ویشل شوی وو. همدا اوس موږ د زرمت په ټټنک سیمه کې د بلخیل سیمه کې چې د خوست سره سرحد لري جانخیل ولسوالۍ کې او تر څنګ نور هغه لرو تاسو سیمه کې شاوخوا نه کې د نکونه ایجادو البته د فیوما په همکاري باندې تر څو پرې چې هغه خلک چې هغه لرو تاسو سیمه کې پراته دي روغتیايي وضعیت او دغه مخې چې تر څنګ روغتیايي خدمات مساعد شي د معارف برخه کې د نجونو ښوونځي به انشاءالله هغه رقم ته کیږي. او بله ښه خبر دا ده چې د معارف برخه کې موږ د استادانو کمی درلود لنډ وخت کې به انشاءالله د دوه نیم زرو شاوخوا کې نوي استادان له به ازموینه واخیستل شي رقابتي ازموینه تر څو هغه ښوونځیو ته چې هلته معلمانو د ښوونکو شتون پکې کمرنګ ده هغوی ته استادان زیات شي. برېښنا مسله چې ده الحمدلله برېښنا په پکتیا کې فوق العاده فعاله ده تقریبا په څلورویشت ساعتونو کې خو وایو چې بیخي کم پرې کېږي. موږ هڅه پیل کړې ده چې پکتیا اکثریت ښوونځیو ته موږ کتابتونونه ورسوو. په دغه برخه کې موږ له رضاکارو ځوانانو له حتی د خپلو رسمي کارکوونکو له غواړو چې په کلیو کې او په ښوونځیو کې کمپاینونه ترسره کړي تر څو د خلکو نه کتابونه راټول کړي او اړوند ښوونځیو کې لوی لیسو کې کتابتونونه ورته مساعد کړو جوړې کړو. په دغه برخه کې موږ یو پلان باندې کار پیل کړی چې ان شاء الله پکتیا او په دې برخه کې د هېواد په کچه ابتکاري ولولو به وي. په پکتیا کې د مرستو د ویش بهیر دغه چې مساعد شوی ده تقریبا درې ریاستونه ورته ځانګړې شوي دي. د هغوی لخوا سروې کېږي هغه لیسونه چې پخوا ترسره شوي وو د هغو د چان تر څنګه.
بله احمد زید صاحب له پکتیا هم له خبریالانو سره د زور زیاتی راپور